مصطفى صديقي وقتكم بخير. بیاهم سلام او سهار مو بخیر وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلاست ویم. تخنیکی چارې سعید قادر جلالوف مختوړي وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان حکومت پرون شپه 900 طالب بندیان د افغانستان له زندانونو خوشی کړي دي. ډیر خوشی شوي بندیان د پلچرخي او بګرام له زندانه دي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسائل هم لرو. په لیبیا کې د جګړې د زیاتېدو د اندېښنو راپور هم درته خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی. اروپایی طولانی پا افغانستان که دری ورزینه اوربند لمره حتون که اقدام بلاله ده. دقی طولانی پارون پی و ایلامی که ویلی ده اعتماد فزار امینسته که ولو پا دقی اقداماتو سره ده تلپاتی سولی پرلور تاگ امکان لری او نه پا تاوتری خوالی سره. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر ویلی د ایران په پوله کې د غویی ساور د دیارلسمې د پیښې په اړه د تحقیقاتو هدف د عاملینو مجازات او لازم اقدامات دي. ټاکل شوی په کابل کې سر له ننه محدودیتونه کم شي او د اروپایي ټولنې یو شمېر هیوادونه د خپلو پولو پر پرانیستلو غور کوي. پوره خبرونه. اروپایي ټولنې په افغانستان کې درې ورځنه اوربند لومړی هڅونکی اقدام بللی دی. دغې ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د اعتماد فضا رامنځته کولو په دغو اقداماتو سره د تلپاتې سولې پر لور تاګ امکان لري او نه په تاوتریخوالي سره. په اعلامیه کې راغلي چې د سولې او ثبات لپاره اوسنی فرصت باید له لاسه ورنه کړل شي. په دې اعلامیه کې له ټولو لوریو غوښتل شوي چې پرته له ځنډه دي د تلپاتې اوربند اعلان کړي. د طالبانو مشرتابه د جمعې په ورځ ناوخته خپلو وسلوالو ته امر وکړ چې د کوچني اختر په مناسبت د درې ورځو لپاره جګړه ودروي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په چټکۍ سره د طالبانو د دې اقدام هرکلی وکړ او ویې ویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته یې امر کړی چې درې ورځنی اوربند مراعت کړي. ښاغلي غني همداراز د 2000 طالب زندانیانو د راخوشي کولو امر وکړ. د اوربند تر اعلان مخکې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر ویلي د ایران په پوله کې د غویی ساور میاشتې د 14مې د پیښې په اړه د تحقیقاتو هدف د عاملینو مجازات او لازم اقدامات دي چې د دغه ډول پیښو د تکرار او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو یې د اغیز مخه ونیول شي. هغه دغه خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت له پلاوي سره په لیدنه کې کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد په خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال محسن بهاروند په مشرۍ پلاوی د سیشن په پراس کابل ته ورسېده او د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره خبرې وکړې.
دواړه لورو توافق وکړو چې ایران لورای به د افغان لوري کوم څېړنو نتایج چې دوی ترلاسه کړي دي دا به تسلیمیږي او د خپل امنیتي او دولتي ارګانونو له طریقه به دا تحقیقات په تفصیل سره څېړي او د خپل څېړنو نتیجه به افغان لوري ته اعلانوي.
د راپورونو په اساس د ایران پولیساتو ځواکونو 50 افغانان چې غوښتلې په غیر قانوني توګه ایران ته واوړي لومړی وهلي ډبولي او وروسته اړیستلي چې ځانونه هریرود سیند ته واچوي. لدی عمله د دوی ترمنس ګڼ شمیر مړ شوی هم دی. ټاکل شوی په کابل کې سر لنن نه محدودیتونه کم شي. د کابل ولی محمد یعقوب حیدری پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د محدودیتونو کمای په دې معنا نه دی چې خلک روغتیایي مشورې رعایت نه کړي.
البته محدودیت ها سهل تر و ساده تر میشه. یعنی به این معنی که ما تلاش میکنیم که
د کابل والی وایي محدودیتونه اسانه کیږي. یعنی موږ هڅه کوو چې بازارونه په ځانګړې توګه د اصناف بازارونه په بیلابیلو ساعتو وختو او ورځو فعالیت وکړي خو د قرنطین شرایط رعایت کړي او د عامې روغتیا وزارت پر مشورو د عمل وکړي. د کابل والی په داسې حال کې د محدودیتونو د کمیدو خبر ورکوي چې په افغانستان کې د کرونا ویروس پیښې زیاتې شوې دي. د عامې روغتیا وزارت پرون ویل په دغه هیواد کې د کرونا مثبتې پیښې 1200 ته رسیدلې دي. د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه‌ای استازه سید عبدالنبی موسوی فرد په خوزستان ولایت کې د ټپیانو پوښتنه وکړه. خلکو په خوزستان کې د څښلو اوبو په خاطر تېرونې اعتراض کړی و چې ځینې امنیتي ځواکونو لخوا ټپیان شوي وو. د ایران نیمه دولتي فارس آژانس د مې په 15 یوه ویډیو خپره کړې چې پکې موسوی فرد د یو ځوان په کور کې لیدل کېږي چې د پلاستیکي مرمۍ له کبله سخت ټپي شوی و. په ویډیو کې موسوی فرد وایي د معذرت غوښتلو دپاره د دې کس کور ته ورغلی. د دې ټپي کس عکسونه پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي. دی د غزانیه سیمې اوسیدونکی دی او د مې میاشتې په 23 د څښلو د اوبو د قطع کېدو په خاطر د خوزستان د والي د دفتر مخ ته په اعتراض راوتلی و. روښانه نه ده چې د اعتراض کوونکو د تیت کولو په هدف د امنیتي ځواکونو په اوښلن ګاز او پلاستیکي مرمیو څومره کسان ټپیان شوي. پولیسو ادعا کړې چې اعتراض کوونکو پر افسرانو پر لرګیو او ډبرو حمله وکړه. ایران مخکې هم د اعتراض کوونکو په وهل ټکولو باندې تورن شوی دی. د امریکا متحده ایالتونو او ګڼو بشري فعالانو مخکې ویلي وو چې ایران تیر کال په پراخو مظاهرو کې تر شاوخوا 1.5 زر ایرانیان وژلي. د اروپایي ټولنې یو شمیر هیوادونه د خپلو پولو پر پرانیستلو غور کوي. دا وروسته له هغه چې په اروپا کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې کمې شوې. خو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې که محدودیت په چټکۍ سره لیرې شي د کرونا ویروس د دوهمې څپې خطر شته. هسپانیا له هغو هیوادونو دی چې د کرونا ویروس تر ټولو زیات زیان یې تجربه کړی. د هیواد د پولو پرانیستلو په برخه کې د اروپایي ټولنې د دریز ملاتړ کړی. جرمنی غواړي د اروپایي ټولنې د 6 هیوادونو له پولو د سیلانیانو د تیرېدو په برخه کې خبرداری د جون په 15 لیرې کړي. ډنمارک هم له نورو نوردیک هیوادونو سره پر خپلو پولو محدودیت کم کړی دی. روسیې پرون د مې په 6 د 144 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. په ټوله نړۍ کې تر 5.5 میلیونو زیات کسان په کرونا ویروس اخته شوي. د مړو شمیر هم 346 زرو کسانو ته رسیدلی دی. روسیه به په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني ته د ماتې ورکولو 15 کلیزه راتلونکي میاشت ولمانځي. روسیه دا مراسم په داسې حال کې جوړوي چې په دغه هیواد کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې اوس هم د ثبتېدو په حال کې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جون 24 د یادو مراسمو نوې نیټه اعلان کړې او دفاع وزیر سرګی شویګو ته یې امر کړی چې چمتووالی دې ونیسي. روسیې پخوا دا ورځ چې د بریا ورځ بلل کېږي د مې په 9 لمانځله، خو پوتین په اپریل کې دا مراسم وځنډول. که څه هم په روسیه کې د کرونا ویروس نوې پیښې کمې شوې، خو دا هیواد په ټوله نړۍ کې دریم هیواد دی چې تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې ثبت کړې دي. په روسیه کې 322 زره کسان په کرونا ویروس اخته دي او تر 3800 زیات مړه شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اوري چې افغان حکومت 900 طالب بندیان پرون شپه خوشی کړی دي.
موږ هیله لرو چې طالبان هم په خپله برخه کې د افغانستان د خلکو له عمومي غوښتنې سره سم قربان ته دوام ورکړي.
د امنیت شورا ویان جاوید فیصل چې د بندیانو له خوشی کېدو وروسته له موږ سره خبرې وکړي. یو خوشی شوی طالب بندي وایي
دغه هر یو افغان باندې د موږ د زړه وینې ساتي وسره چې د دې خطلې کې د تکلیف کې ځکه دی غوچه حکومت بچان یتیمانیږي هغه سبا زموږ لغالې دي.
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازولې سرپرست ستيفاني ویلیامز په دغه یواد کې د جګړو په دوام اندېښنه ښودلې.
There has been no lull in the fighting between the government and
the Libya da mili wafaq hukumat da zwakuno da general Haftar da Libya da mili urdu tarmanz pa jagra ki hech kamai na diragali.
رازو لمړی مطلب ته افغان حکومت 900 طالب بندیان خوشی کړل. دغه زندانیان د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستي فرمان لمخې پرون د سې شنبې پورس خوشی شوې دي. حکومت د دوشنبې پورس هم 300 طالب بندیان خوشی کړل. ولسمشر غنی د طالبانو د 3 ورځنی اوربند تر اعلان وروسته د دغو بندیانو د خوشی کولو امر کړی و. په دې اړه ملالی بشیر راپور جوړ کړی.
افغان حکومت هیله څرګنده کړې ده چې طالبان به د اختر په ورځو شپو کې عملي سوی اوربند وغځوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند هیله څرګنده کړې چې د حکومت لخوا د طالب زندانیانو د راخوش کولو په غبرګون کې به طالبان خپلې ژمنې پوره کړي. جاوید فیصل د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته داسې وویل:
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د اوربند د دوام او د مخامخ خبرو د ژر پیل په ګډون د سولې د تلاشونو د بریا لپاره نن 900 طالب زندانیان آزاد کړل. موږ هیله لرو چې طالبان هم په خپله برخه کې ژمنې پوره کړي او تر څنګ د افغانستان د خلکو له عمومي غوښتنې سره سم اوربند ته دوام ورکړي.
شاغلی فیصل زیاته کړه چې دوی هیله لري طالبان هم د سولې په برخه کې کړي ژمنې پوره کړي. د همداراز زیاته کړه چې هیله لري طالبان د افغانانو له غوښتنې سره سم اوربند ته دوام ورکړي او که طالبان د اوربند د غځولو اعلان وکړي افغان حکومت به نه یوازې اوربند ته دوام ورکړي بلکې د طالبانو نور بندیان به هم راخوشي کړي. په همدې حال کې د قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین پر خپله ټویټر پاڼه د حکومت لخوا د 900 طالب زندانیانو د راخوشي کېدو هرکلی کړی دی. د شنبې په ماښام پر ټویټر پاڼه لیکلي: د مقابل جهت لخوا د 900 بندیانو خلاصون یو ښه پرمختګ دی. اسلامي امارت به هم ډیر ژر یو ښه تعداد بندیان خوشي کړي. که څه هم سهیل شاهین د اوربند د غځېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر هم د اوربند د غځولو غوښتنه کړې ده او پر طالبانو یې غږ کړی چې ژر تر ژره دې بین الافغاني خبرو د پیلېدو وړاندیز ومني. د سه شنبې په ماښام د دغې ټولنې په خپره کړې اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو د راخوشي کولو په برخه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني اقدامات ستایي او له طالبانو غواړي چې هغوی دې هم له ژمنې سره سم د حکومت بندیان راخوشي کړي. اعلامیه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ماموریت د مشر رولاند کوبیا له قوله زیاتوي: که څه هم د درو ورځو اوربند هڅونکی اقدام دی، خو دا یوازې یو موقتي آرامي ده. د تلپاتې سولې لپاره باید د جګړې د شکیلو لوریو ترمنځ په دا ډول اقداماتو سره د اعتماد فضا رامنځته سي، نه په تاوتریخوالي سره. د بین الافغاني خبرو ځنډېدل هیڅ لامل نه لري. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په یوه اعلامیه کې د سه شنبې په ماښام د اختر په ورځو شپو کې د اوربند د اعلان هرکلی کړی دی. ښاغلی عبدالله زیاته کړې چې طالبان دې د افغان حکومت اقدام ته په ورته عمل سره د حکومت بندیان راخوشي کړي چې بین الافغاني خبرو ته لاره هواره سي. طالبانو د کوچني اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان کړ او خپلو وسلوالو ته یې لارښوونه وکړه چې دفاعي حالت خپل کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم د طالبانو د دې اقدام هرکلی وکړ او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته یې امر وکړ چې پوځي عملیات ودروي او د اختر په دې ورځو کې دفاعي حالت غوره کړي.
و موریدل چې بیګا شپه 900 طالب بندیان د افغانستان له مرکزی محبس پل چرخی هم در رنگ د بگرام لزندانه خوشی شویدی. دا د هغو 2000 زندانیانو په ډله کې دي چې ولسمشر غني د اختر په لومړۍ ورځ د خوشی کېدو په اړه باندې امر کړی و او هغه هم د سولې لپاره د افغان حکومت د ښه نیت په خاطر. اوس هم د ځینو خوشی شویو طالبانو غږونه درته خبرو. دوی د پل چرخی په زندان کې بندیانو څو کاله او راخوشي شول. دوی سره د ازادي راډیو خبریال فرید الله سعادت له نږدې کتلی او خبرې ورسره کړې وي. دوی د خپل ازادۍ په اړه داسې وایي:
ما اسلامي مرته خو موږ خو نور ډېر وخت تیر کړ، نور خپل عادي ژوند کوو، خپل درسونه به وایو او خپل خدمت نسبت به کوو. موږ خامخا ډېر وخت تیر کړی، زه فلسفي شی نه لرم.
دغه کوم کسان په جنگ کې قتلېږي نو په هغوی باندې دغه هر یو افغان باندې د موږ د زړه وینې ساتي ورسره چې دی دوی ختلېږي، دوی په تکلیف کېږي، ځکه د هغوی چې کوم بچیان یتیمانېږي هغه سبا زموږ له غاړې دي.
څوک چې په زندانونو کې دام دوی خوشي شي، دام د افغانستان خلک دي او ملي اردو دي که پولیس دي، دام د افغانستان خلک دي، دام باید ټول خوشي شي. نو انشاءالله چې طالبان هم غواړي چې دغه خلک ټول باید خوشي کړي.
د پلچرخی له زندانه د ځینو خوشی شویو طالب بندیانو غږونه مو واوریدل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس ورزو خوست په خوست کې هم یو ډله طالب بندیان د ولسمشر اشرف غنی د امر په اساس باندې خوشی شوی دی. د هغوی د خوشی کېدو په اړه باندې غونډه جوړه شوې وه. نجیب الله الوخیل په دې اړه له خوسته پرې راپور لري.
خوست ولی محمد حلیم فدایی د مولا انور په نوم دی او طالب د خوشکی دو پپار جوړ شوی ناسته کې آزادۍ راډیو ته ویل طالبانو د خپل 5000 بندیانو پولیس کې چې افغان حکومت تسپارلې په هغه کې اتل اسکسان د خوست څخه وو د زیات کړه په خوست کې د اتل اسو طالب بندیانو خوشی کېدل د مولا انور په خلاصولو سره بشپړ شول خوست ولی له خوشی شوی طالبانو وغوښتل چې نورو طالبانو ته افغان حکومت سره د خبرو اترو پیغام ورکړي او په خپلو سیمو او کلیو کې دې د سولې د سفیرانو رول ولوبوي
موږ هیله به له دغو بندیانو نه چې خلاصیږي نورو مخالفینو ته چې هلته ورځي دوی باید له دې پیغام سره ورشي چې د افغانستان له حکومت سره د خبرو اترو له لارې مشکل حل کړي نه د جنگ له لارې دوی باید په خپل کلي ولسوالۍ کې د سولې سفیران شي موږ باید نور سولې اتلان شو نه د جنگ اتلان موږ باید نور هیواد یوینو په تویولو نه بلکې د خلو په تویولو باندې موږ جوړ
خوست ولی محمد حلیم فدایی زیاتوي سوله د افغان ولسمشر او حکومت په لومړیتوبونو کې ده
په اختر کې وسلوالو درې ورځې اوربند اعلان کړ حکومت فورا اوربند اعلان کړ که وسلوال د سولې په لور باندې یو قدم اخلي د افغانستان حکومت به سل قدم اخلي
خوشی شوی طالب بندی مولا انور وایی د طالبانو لخوا د 5000 بندیانو په سپارل شوی لیست کې نوم وو او دای د امریکا او طالبانو د توافقنامې په رڼا کې خوشی شو
د هغه توافقنامې له مخې چې د افغانستان حکومت امریکایانو او طالبانو سیمه توافقنامه وه د هغه په موافق زه خوشی شوم چې کوم نوم د مو په لیست کې وه سولې ته یو تنها زنه هر څوک چې د سولې ته اجمان دی سوله خان ورکوی اتا لر دی که بر دی که بغرا کی دی که دلتا دی اوغانیونو مانس که کی مشکل نشتا خپل یه ورینه دی ورونه وی وست و هم وی
ترڅو نه سخت بریدون او جګړو ورسته چې لعمل اید بندیانو د خوشکول لړۍ درې درې و طالبانو د اختر په درې ورځو کې اور باندې اعلان کړ او ولسمشر محمد اشرف غنی په خبرګون کې د اختر په لومړۍ ورځ د 2009 طالب بندیانو د خوشکېدو حکم وکړ بل خو بیا د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین هم په خپل ټویټر پاڼه د ولسمشر غنی لوري د 2000 طالب بندیانو د خوشکولو د پریکړې هرکلی کړی وو او لیکلی وو چې په دې سره به د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د باور فضا رامنځته شي
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره
اوس هم فرشته جلال زید افغانستان په اړه د ویډیوز مطبوعاتو تبصری وای
Stars and Stripes ورسپانی چې د امریکا پوځي خبروي په ورستي غنه کې لیکري چې د حکومت او طالبانو د اوربند په دریمه او ورستي ورځ د دومره بندیانو خوشی کېدل د امید وړ ګاندای او د جګړې په صحنه کې بدلونونه راوستل شي ورسپانی لیکري چې د حکومت لوري لا بګرام او د پلچرخي زندان او هم د رس د ملي امنیت په توقيف ځایونو د سیشن په ورځ د طالبانو د 900 بندیانو خوشی کېدو څرګند کړ چې د لارې په اخر کې لا هم روانسته وسوالو طالبان د کوچنی اختر په شپه د اوربند اعلان وکړ او حکومت یې له هر کلی سره سم متقابل اقدام وکړ Stars and Stripes ورسپانی د طالبانو د وچارواکي له خولې لیکلي چې که د بندیانو د ازادۍ په څیر بدلونونه توان پیدا کړي د پرمختګ امکان شته ممکنه ده چې هغوی له خپل لوري اوربند تمدید کړي او پر مثبت لوري حرکت وکړي نیویورک ټایمز ورسپانی بیا په خپل ورستۍ غنه کې د طالبانو د یو ابر قدرت له جګړې نجات پیدا کړ تر سرلیک لاندې یو مقاله خبره کړې ده د ورسپانی په لیکنه طالبان ګوري چې تر ټولو لوی هیله یې چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل دی د پوره کېدو په حال کې ده او هغوی خپل پخوانی افراطي نظریات هم چندان نه دي بدل کړي د نیویورک ټایمز په لیکنه هغوی هیڅکله پر دې چې د خپل رژیم په کلونو کې تروریستي ډلو ته پناه ورکړې وه او د ښځو او مذهبي روژکیو پر ضد یې له تشدد ډک کارونه کول علني پښیماني نه ده څرګنده کړې د دې ترڅنګ نیویورک ټایمز لیکلي چې طالبانو هغه غربي ارزښتونه چې د افغانستان حکومت پرې ولاړ دی نه دي منلي ورسپانې لیکلي چې امیر خان متقی له نیویورک ټایمز سره په مرکه کې ویلي چې په دې کې چې تر دومره اوږدې مبارزې وروسته هر شی پر خپل حال پاتې سي منطق نسته متقی ویلی چې د افغانستان اوسنی حکومت د بهرنیو هیوادونو په پیسو او وسلو متکی دی. د نیویورک ټایمز په وینا وسلوال طالبان په اوس مهال کې په افغانستان کې له 500 تر 2000 پورې وسلوال لري او له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته یې د ځان په ګټه تبلیغات زیات کړي او د بری ګټلو لهنې خپل کړی دی. د طالبانو مشر حبت الله د کوچني اختر په مناسبت په پیغام کې چې د تیر چهارشنبه په ورځ خپور شو د قدرت له موقفه خبرې کړې وې او هغو کسانو ته یې چې له حکومت جلا کېږي د عفو د اعلان خبره هم کوله. رسپانې د دې مقالې په یوه بله برخه کې لیکلي چې د طالبانو زیات هغه قومندانان چې د دې مقالې د لیکلو لپاره خبرې ورسره شوي ویلي چې پر امریکا د سپتمبر د 11 تر حملو وروسته یې حتی تصور هم نه کاوه چې بیا به په خپلو پښو ودرېږي، خو کله چې رهبران بیرته په پاکستان کې پامن ځایونو کې بسیا شو وضعیت بدل شو. هغوی په پاکستان کې د امن له فضا د ځان په ګټه کار واخیست، د امریکا او ناټو د ځواکونو پر ضد یې حملې پیل کړې او په 2000 میلادي کال کې بیرته د جنگ صحنې ته راووتل.
ازادي رادیو ته غواګیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د اختر پورز باندې ماشومان او څهال درلود. په جلال آباد کې ماشومان وې سکالې د کرونا وایروس تخبریدو لویری د وړو کې اختر نه هیڅ خوندونه خيست. دوی وې نور کر خپل خپلوان ورغله او نه هم دوی ته چا اختر ای ورک. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد په همدې اړه لڅو ماشومان سره خبري کړي او دغه راپور را لګله.
سکل د کورونا وایرس د خبرېدو لویری د جلال آباد خار پارکونه او میله ځایونه هم تړل شوي. د جلال آباد خار ماشومان وایي چې د کورونا وایرس د خبرېدو لویری دوی هم د وړو کې اختر له خوشاله نه محروم شوي دي. یو تن ماشوم وایي
عمران منون له د جلال آباد خار سیتونکې مخکبه من پخترونه کې پارکونه تټللو پسانګوګانو کې بم سانګل پارکونه بم کول او اوس په دې اختر کې من پارکونه تلانه ذکر پلان می نپری دي د کورونا وایرس لامل من تیر خپو ځکه چې من پختر کې سملو او اوس من نپریوانه.
یو ماشوم انجلی هم د سګنی اختر کمرنګي خپه کړی ده.
نوم می رخصت ده تیر اخترونو کې به پلوار من کراتله اوس نه راځي من به پلوار کراتله در بم پارکون تړلو زنګون ته به ورولو میلې بم کوله سکاله غنشته من ګډر خپه.
یو بل ماشوم وای چې پلاری د قرنټین لامل به روزګار شوه او د اختر برخې نه دا ور کړی.
زمانم عرفان دی او د اختر به خوند او د دوه میاشتې کې پلان به روزګار شوه پیسې نشته دي مونږ له د اختر برخه مرانه کړه چیرته پارکونو ته لاړو ولته ځانګو مونږ خوړله خوراکونه مونږ کړل میلې مونږ کړې د اختر ډیر فکر روان دی اوس سلته ګوندي کار راغلی سټال ځم.
یوازې ماشومان نه چې لویانو هم سګنی اختر د تیرو کلونو په شان ونل مانځ. اکثر یې د کورونا وایرس د خبرېدو لویری بیروزګار پاتې شوی ول او د خپل کورونو پورې محدود پاتې شوی دی. باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
ازادي رادیو ته غواګیست.
ویوا لا لیبرتاد
او سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
لا ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالات خبر شي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سم راځو یو راپور ته چې د لیبیا په اړه دی. امریکا پر روسیا تور پوری کوي چې په لیبیا کې د نظامی قراردادیانو د ملاتړ لپاره دغه هیواد ته نظامی جټ الوتکې لیږلي. دا ځنګړي قراردادیان په لیبیا کې د یو جګړهمار ملاتړ کوي چې دغه هیواد له حکومت سره په جګړه کې ښکیل دی. د لیبیا حکومت نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندلی، خو خلیفه قاسم بل هفتر دغه حکومت پر ضد جنگی ګاول کلون رئیس نه امنیو تلمنوالی. ملالی بشیر او نور جزئیات.
په افریقا کې د امریکا قومندانۍ په یوه اعلامیه کې ویلي د روسیې الوتکې له سوریه د لیبیا پر لور الوتلې دي او هلته بیرته رنګول سوي چې ونه پیژندل سي. په پرونۍ اعلامیه کې د دې قومندانۍ د مشر سټیفن ټاونسند له قوله راغلي چې له ډېرې مودې راهیسې روسیه د لیبیا په جګړه کې لاس درلودل نه مني. د ټاونسند له قوله راغلي چې نور روسیه له دې کاره انکار نسي کولای. د ده په وینا د روسیې د جنګي جټ څلورم نسل الوتکو پرواز لیبیا ته و چې په وروستیو کې هلته رسېدلي دي، خو په اعلامیه کې د الوتکو د شمیر په اړه څه نه دي ویل سوي. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازولۍ سرپرستي سټیفاني ویلیمز د انټرنیټي غونډې له لارې د امنیت شورا ته وویل د ملګرو ملتونو د سرمنشي غوښتنه کړې چې د کورونا ویروس تهدید ته د ځواب په خاطر دې په لیبیا کې اوربند وسي، خو د تاوتریخوالي د کمېدو هیڅ نښې نه لیدل کېږي. دې زیاته کړه
There has been no lull in the fighting between the government of
the Libya da Mili Wafaq hukumat da zwakun aw da General Haftar da Libya da Mili Urdu tarmanz pa jagra ki hech kamai na diraghali aw pa shari simo ki pa besari toga nashati ziyati sividi aw mulkiano ta ziyan rasiji
and a growing tide of suffering for civilians
ځانګړې نظامي قراردادي ډله واګنر ګروپ چې ویل کېږي کرملین ته نږدې ده د لیبیا د ملي وفاق حکومت پر وړاندې د جنرال هفتر د ځواکونو ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې چې د روانې میاشتې په لومړیو کې خپور سو د روسیې قراردادیانو شمیر له 800 تر 1200 پورې اټکل سوی دی. مسکو مخکې دا خبر رد کړی و چې ګواکې د روسیې حکومت مسؤول دی. روسی چارواکو تر اوسه د امریکا د نوې تورونو په اړه تفسیره نه ده کړې. امریکا د الوتکو عکسونه خپاره کړي چې ګواکې دا په لیبیا کې د روسیې الوتکې دي. په افریقا کې د امریکا د قومندانۍ مشر ویلي د روسیې د ملاتړ پرته واګنر ګروپ یا د خلیفه هفتر ځواکونه د جیټ الوتکو د تمویل او استفادې توان نه لري. لیبیا چې د تیلو پراخې ذخیرې لري د پاڅون له وختو چې د ناټو ملاتړ یې درلود په کورنۍ جګړه کې ښکیل ده. د دې پاڅون په نتیجه کې د لیبیا اوږدمهاله دیکتاتور معمر قذافي په 2011 کال کې له واکه لیرې او ووژل سو.
ستاسو له پیغامونو
خاکسر بلخیم د ایران اول خود کوچنی اختر مبارکی درته وایم او بیا و طالبان ورونو ته ډیره مننه کوم ځینې چې دوی دا درې ورځې اوربند اعلان کړي. کاشکې دغه اوربند وشتي او څو وخت دوام وکړي چې دا غمزده افغان ولس چې په هر ځای کې دي پوسول او دوی یو نفس پراته کې واخی، ځکه چې په خارج کې دي هم هغه افغانان په دا انتظار باندې دي چې کله به سوله راځي افغانستان ته او موږ به بیا ستنېږو، خصوصا زه خپله په ایران نه غږېږم. خدای پاک دې وکړي داسې ورځ راشي چې په افغانستان کې سوله او امنیت برقراره شي او دا کوم ورونه چې په بهر کې دي او دا ټول خپل وطن ته په خوشحالۍ سر راستانه شي. سلام علیکم خاکسار بلخی د ایران.
زدن غهر ولایت دلالپوری ولسوالی د چکنو د کلن ولبین خبرې کوم. دا زاده رادو کارکونکو ته د کوچنی اختر مبارکي او د روزي او د منځل او د سن مبارکي ورته هم وایم او همدارنګه ټول اوریدونکو د اختر مبارکي وایم. ډیره خسته او بزرګه مېسو او افغانستان کې سکون او خوشحالي رامنځته شي. او بل مې دا خبره ده چې په افغانستان کې قرنټین د لاسه داسې سپیشل خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي او د لاسه بوشه په زرو په خاصو دومره ظلم دومره زیاتی او خو د دې په ګرځېدو د کوچني اختر په مناسبت دغه کوم ظلمونه چې روان دي د دې ککره کمه شي او ورځانیب کې راشي. وسلام ننګرهار ولایت لالکوري ولسوالۍ ګلدین چکنوروال.
زه غرالی پولاد یم د هلمند ولایت. ټولو هیوادوالو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. هیله ده چې دغه اختر په رسېدو سره زموږ په هیواد کې یو تلپاتې سوله راشي او ټولو هیوادوالو ته دغه هیله او پیغام دی ټول مانځي او د کورونا تر مخنیوي همدغه د تاسو د خپلو ځانو سره سی وکړي او وصول مراد کړي. بس د خدای په امان.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ازادي رادیو ته غواګست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه د ازادي رادیو له ویب پاڼې azadiradio.com او همدارنګه د اپلیکیشن لاري په ژوندۍ توګه د نړۍ هر ځای کې چې یاستې واورې. ځینو اوریدونکو موږ ته اسمسونه هم را لېږلې دي. عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجې لیکلي د بندیان او د دوی کورنۍ ته مبارکي وایم چې له بند آزاد شوي. خان محمد اسلامیار لیکلی که د افغانستان خلک د کورونا ناروغي جدي ونه نیسي، دلته به هم د امریکا او نورو هیوادونو په شان دغه مرض خپور شي. تا تاسو هم کولی شئ موږ ته سمسونه راولېږئ د افغان بي سیم اس ام اس 888 د لارینا.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
احمان است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښ کې
کوم. پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو ته غوږ یاست او سم ورزو لاندو خبرونه ته اروپای ټولنې په افغانستان کې درې ورځې اوربند لمړی هڅونکي اقدام بللې ده. دغه ټولنې پرون په یو اعلامیه کې ویلي د اعتماد فضا رامنځته کولو په دغه اقداماتو سره د تلپاتې سولې پر لور تګ امکان لري نه په تاوتریخوالي. په اعلامیه کې راغلي چې د سولې او ثبات لپاره اوسنی فرصت باید له لاسه ور نه کړل شي. د ایران په پوله کې د سور میاشت د دیارلسمی د پیښې په اړه د تحقیقاتو هدف د عاملینو مجازات او لازم اقدامات دي چې د دا ډول پیښو د تکرار او دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو د اغیزو مخه ونیول شي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر پرون د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر محسن بهاروند سره په لیدنه کې په کابل کې کړې ده. تاکل شوی سر لنن چهارشنبه په کابل کې د کرونا ویروس په خاطر لګیدلې محدودیتونه کم شي. څو اونۍ مخکې ورسره له هغه چې په کابل کې د کرونا ویروس مثبت پیښې زیاتې شوې وي پراخ محدودیت وضع شو. روسیا به په دوهمه نړیواله جګړه کې نازی جرمنی ته د ماتې ورکولو 15 کلیزه راتلونکي میاشت ولمانځي. روسیا دغه مراسم په داسې حال کې جوړوي چې په دغه هیواد کې د کرونا ویروس مثبت پیښې اوس هم د سپتیدو په حال کې دي. یوازې یو سلو څلور کسان پرون په روسیا کې مړه شوي وو. او په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر تر نن نه پورې 5,603,000 کسانو ته رسیدلی دی. له دې ډلې 3,48,000 کسان مړه شوي او 2,004,000 کسان بیرته ښه شوي هم دي. د خبرونو د لوستلو او د تفصیل تر لاسه کولو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورتللی شئ. دوی منی مایی هم دلته پیلیږي. لومړی یو تفصیلي راپور تاسو ته خبرو او بیا به د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام خپور شي. تفصیلي راپور چې فرشتي جلالزی جوړ کړی تمرکز یې په بدخشان کې د طالبانو په شمول د ځینو ترهګرو ډلو فعالیت دی چې د بدخشان ولایت ځینې سیمې له څو کلونو نامنی کړي دي. په دوی کې داعش اسلامي دولت همدارنګه د منځنۍ آسیا ځینې وسلوالې ډلې لکه د ترکستان شرقي ډله چې هلته وسلوال فعالیت لري د پام وړ دي. په دې اړه پام وکړئ د فرشتې جلالزی تفصیلي راپور ته.
د بدخشان والی زکریا سودا ویلی چې په دې ولایت کې وسلوال طالبان له بهرنیو جنگیالو سره همکاري لري. سودا د مازادي راډیو ته ویل چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ځانګړي ډول د ازبکستان او تاجکستان وسلوال، چچنایي وسلوال او همدارس د چین د شنجن ولایت وسلوال چې په خټه اویغور او مسلمانان دي د بدخشان په وردو جمګان او خستک ولسوالیو کې فعالیت لري.
طالبان معلی حمایت چون میکنن و اینا طالبان معلی را حمایت میکنن.
د سیمه وسلوال طالبان د هغوی او هغوی د سیمه د طالبانو ملاتړ کوي او په خپلو کې جدي تفاهم لري. هغوی غواړي چې په بدخشان کې د
جنگجوی خارجي ایجاد وکړي.
د بدخشان والی ازادي راډیو ته ویل چې لسمی راپورونه ورته رسیدلي چې یوازې د حمل پښ پښوشته منیټه لشتل ژه دیش بهرني وسوال بدخشان ته ورغلل او په جرم ولسوالۍ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر ضد په جګړه کې ونډه اخیستې و. د زکریا سودا په وینا هغه بهرنی وسلوال چې سیمې ته ورغلي درنې او سپکې وسلې لري. یو وسلوال چې په ابو عمر مشهور دی د هغوی په عملیاتو کې مهم رول لري او په جرم او وردوج ولسوالیو کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د حکومتي ځواکونو پر ضد جنګېدلی دی. د بدخشان د والی په وینا ابو عمر په نقشه ویشتلو کې ښه مهارت لري او دی ګمان کوي چې د القاعده له تروریستي شبکې سره به هم ارتباط لري. خدا معلومات خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړي. بدخشان د ولایتي شورا مشر بشیر احمد سمیم د والی د خبرو په تایید کې ویلي چې په خستک وردوج او یمګان کې بهرني وسلوال د جګړې په لومړی کرښه کې جنگیږي. بشیر احمد سمیم ویلي
اس مدت یک هفته وې طرف نو در خطوط مقدم جبهه در ولسوالی وردوج و در مناطق خستک و یمګان هم یال جابجا شدن و جنگ بدخشان فعلا تروریستای بین المللی در ولسوالی مدیریت.
بدخشان د افغانستان له ډیرو غرونو ولایتونو دی. دا ولایت د پاکستان له چترال او د چین له شینجن سیمه سره پر پوله پروت دی. خدا سیمه ډیر غرنۍ دی. د واوري په موسم کې دا سیمه په ځانګړي ډول صعب العبور ګڼل کیږي او د انسانانو تګ راتګ تقریبا غیر ممکن وي. د دې کبله د بدخشان والی وایي چې دوی دقیق نه پوهیږي چې بارني وسلوال پر کومو لارو د غسیمه ته تګ راتګ کوي. بدخشان له چین سره د واخان تنګین شلولې دی. خلک او څارونکي وایي چې پر واخان د انسان تیرېدل ممکن نه ده. افغانستان مکرراً د پاکستانی وسلوالو د فعالیت څخه شکایت کړی. د پاکستان حکومت په 2014 میلادي کال کې د جون په اتمه په شمالي وزیرستان او شاوخوا قبایلو کې د ضرب عذاب په نوم پوځي عملیات پیل کړل. په عملیاتو کې تر 10,000 زیاتو پاکستانی پوځیانو برخه درلوده او هدف یې په سیمه کې د بهرنیو تروریستانو ځپل بلل سوی وو. د پاکستان حکومت د 2018 میلادي کال د اپریل په 3مه په عملیاتو کې د بری ادعا وکړه. وی ویل چې په دې پوځي عملیاتو کې له 30,000 زیات وسلوال ووژل سو. د سیمې یو شمېر آزادو خبریالانو، مدني فعالانو او خلکو د حکومت ادعا نه ده تایید کړې. ویلي دي چې ضرب عذاب زرګونه کورنۍ بې کوره کړې او ملکي خلکو ته ځاني او مالی تاوان ورساوه. په افغانستان کې یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د دې عملیاتو له وجې زیات وسلوال له پاکستانه پر پوله راواوښتل. ولسمشر محمد اشرف غنی په قبایلو کې د پاکستان د پوز د عملیاتو تر پایل یو کال وروسته د امریکا کانګرس ته په وینا کې وویل هغه تروریستي ډلې چې غواړي چې په سیمه کې دولتونه کمزوري کړي د نویو عملیاتي مرکزونو د جوړولو په لټه کې دي. ولسمشر غنی هغه مهال ویلي وو چې ضرب عذاب عملیاتو هغه وسلوال چې مخکې په قبایلو کې فعالیت کاوه د افغانستان پر لور راخوځولې دي. جمهور رئیس غنی قدرت ته رسیدو رئیس په مکرر ډول په ټوله سیمه کې د تروریستي ډلو د محو کېدو لپاره د سیمه ایز اجماع او ګډې مبارزې پر ضرورت ټینګار کړی دی. په افغانستان کې یو بل ډله چې د بدخشان د چارواکو په وینا غالبا فعالیت لري د ترکستان اسلامي تحریک دی. دا ډله د چین مسلمانو یو غورو جوړ کړی او په ابتدا کې د ختیځ ترکستان د خپلواکۍ حرکت بلل کېده. د ډلې په ابتدا کې له چین د شینجن د جلا کول لپاره مبارزه پیل کړه او د چین حکومت تروریستي افراطي او د جلای غشتونکو ډله وبلله. په چین کې د ډلې پر فعالیت بندیز دی. د بدخشان والی زکریا سودا ویلي چې په بدخشان کې د بهرنیو وسلوالو مشري د مولوي فرقان پر غاړه ده. د سودا په وینا مولوي فرقان په خټه د ترکمنستان دی او لډیرو کلونو راهیسې په بدخشان کې میشته. د سودا په وینا مولوي فرقان، ابو عمر او د وسلوالو بل مشر فتح الله په وروستیو کې د بدخشان په جرم او یمګان ولسوالیو کې د ځینې سیمو په نیولو کې عمده رول درلود. په دې اړه دقیق معلومات نشته چې په بدخشان کې بهرني وسلوال په ځانګړي ډول په سیمه کې له کومو تروریستي ډلو سره تړاو لري. خو د بدخشان د والی پخوانی مرستیال ګل محمد بیدار یو وخت ازادي راډیو ته ویلي و چې د ترکستان د اسلامي تحریک ډلې یو شمېر غړي په دې ولایت کې شته. د افغانستان حکومتي چارواکو وخت نا وخت په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د ازبکستان د اسلامي تحریک د غړو د فعالیت او د هغوی د نیول کېدو خبرونه خپاره کړي دي. د ډلې د جمعنه منګانی او طاهر یولداشف تر مشرۍ لاندې په 1998 میلادي کال کې فعالیت پیل کړ. د رپورټونو پر اساس جمعنه منګانی په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې په یو هوایي حمله کې ووژل شو. ملګرو ملتونو دا یو تروریستي ډله ګڼلې ده. د افغانستان په ختیځ او جنوبي شمالي ولایتونو کې د داعش د وسلوالو او طالبانو ترمنځ سختو اختلافونو او خونړیو نشو په اړه وخت نا وخت راپورونه خپاره سوي دي. خود منځنۍ اسیا د وسلوالو او طالبانو ترمنځ د اړیکو د ترنګوالي په اړه ډیر وضاحت نشته. په کابل کې د پوځي چارو یو څارونکی جاوید کوهستاني باور څرګندوي چې په بدخشان کې د بهرنیو وسلوالو حضور د جدي اندیښنې وړ مسله ده. کوهستاني وایي مخکې داسې ګڼل سوی و چې د دولس او پنځلس سوه ترمنځ بهرني وسلوال په بدخشان کې میشتو. د کوهستاني په وینا یو شمېر بهرني وسلوال له خپلو کورنیو سره په بدخشان کې پراته دي. د پوځي چارو دا څېړونکی باور لري چې په بدخشان کې د منځنۍ اسیا وسلوال له تاجکستان سره پر ګډه پوله په حرکت کې دي او د تاجکستان حکومت ته هم جدي ګواښ پېښولی سي.
حتی در صد کماندانان مدری تاجکستان در جنگا کشته شدند.
وردو جمگان او خستک د بدخشان لډیرو نام نو سیمو دی. په دې سیمو کې د جګړې له امله ګڼ شمېر کورنۍ تیښتې او د بدخشان نورو ولسوالیو ته کډه سوي دي. د بې کوره سویو خلکو دقیق شمېر نه دی څرګند.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چي روغ جوړ او سي ساسي د خوشي په هله د دې د دی اونۍ د خبرونه وخت را ورسید. په دې اونۍ کې بیا هم ساسي ډیر پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غوړم پراتل تبصره در تخبر کوم، ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غوړم ټول ته ور رسیږي. بیا به په راتلونکو اونۍ کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وغږیږو او ستاسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث وشتره وکړو. خو په دې اونۍ کې واز استاسی راغلی پیغامونه پر لپسې خبروم.
السلام علیکم، زه غرالی پولادیم د هلمن ول ټول هیوادالو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم. هله چې دغه اختر په راکېدو سره زموږ په هیواد کې یو تلپاتې سوله راځي او ټول هیوادوالو ته دغه هله او پیغام دی. ټول ولمنځي او د کورونا یو ستر مخنیوي هم دغه د تاسو د خپل ځانو سره ځای وکي او وصول مراد کې او د دولت څخه هم دا هیله ده چې په دغه قانون په دغه هیوادوالو سره چې هیوادوال دغه قانون مراد چې وروره بس د خدای په امان.
السلام علیکم، خاکسر بلخیم د ایران. اول خو د کوچنی اختر مبارکي درته وایم او بیا و طالبانو ته ډیره مننه کوم ځینې چې دوی دا درې ورځې اوربند اعلان کوي. کاشکې دغه اوربند وشتي او څو وخت دوام وکړي چې دا غمزده افغان ولس چې په هر ځای کې دي پوسول او دوی یو نفس پراته کې واخې، ځکه چې په خارج کې دي هم هغه افغانان په دا انتظار باندې دي چې کله به سوله راځي افغانستان ته او موږ به بیا ستنېږو. خصوصا زه خپله په د ایران نه غږېږم، خدای پاک دې وکړي داسې ورځ راشي چې په افغانستان کې سوله او امنیت برقراره شي او دا کوم ورونه چې په بهر کې دی او دا ټول خپل وطن ته په خوشحالي سره راستانه شي. سلام علیکم، خاکسار بلخی د ایران.
السلام علیکم، د دې نګهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د تسنوت د کلنه ولبین خبرې کوم. دا زاده راډیو کارکونکو ته د کوچنی اختر مبارکي او د روزې او د منځل او د سن مبارکي ورته هم وایم. او همدارنګه ټول اوریدونکو ته د اختر مبارکي او همدارنګه د روزې او د منځل او د سن مبارکي ورته وایم. ډیره ښه او بزرګه میشوه او راډیو کې چې د دې روزې د میاشتې په خاطر باندې په افغانستان کې سکون او خوشحالي رامنځته شي. او بل مې دا خبره ده چې په افغانستان کې قرنټین د لاسه داسې سپیشل خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي او د لسر بوشه په زرو په خښه وي. دومره ظلم شوی د افغانستان خلکو سره چې دا ظلم ولاکه په یو ملک کې خوي درک افغانستان کې چې دا کوم ظلم روان دي. او خو دې په دې ظلم کې موږ سره د کوټي اثر په مناسبت دا کوم ظلمونه چې روان دي د دې کټه راکم شي او ځانيب کې راشي د افغانان دا کوم تکلیف او د بدبختۍ سره مخامخ دي. الله پاک دې بدبختۍ نه خلاص کړي او دا کوم د افغانستان خلک چې په پردي مملکو کې باندې دي او په چلو وخلکیږي یو یا غرموته چول کیږي یو ظلم او زیاتی او سکیږي. الله دې وکړي چې زموږ افغانستان دغه مشران د دو پښتنه وکړي او دغه په بیرحمانه توګه دغه ظلم دغه سر روان دي او دغه رخلا شي. وسلام.
السلام علیکم، شیخ عبد الله. السلام علیکم، زما نام آزادی راډیو کې دا دی چې په معرف ریاست کې
دوه بستنه یعنی سی دی و ماتم بستنه دی ما جو بایی چی از ادنی رادیو در مرکاز فری مسئول سواب فری از ما جو بایی دروه رسوی نو پا کندهار ولایت کی یا پنور چې دا اصلاحات اداري جوړ سپار جوړ شو خو اصلاحات اداري به د دې لپاره جوړ شوی چې د ربستو په ساعت د مانځه ایسته کړي دا کوم بستنه چې په ساعت څخه دغه کې وو په ساعت رامنځته کېدي هغه به د هغه دپاره اصلاحات اداري به جوړ شوی اوس هم اصلاحات اداري تش په نامه مازې جوړ شو په کندهار کې نور هغه په ساعت دی یوازې دوه سوه لس بستونه اووم اتم بستونه دي په دغه کې اعلان شوي دي کندار کې نو هغه معرف یوازې خپل لغه مکتبو ته د معرف ریاست منابع بشري چې ورته خپل ټاپ اپ فور سبزینا متوکه وخت هم درځي کی په فیسبوک باندې هم فورته کی چراسي 211 پرسنه اعلان شوی دی نو ازادي رادیو سره په ډیر حیثیت باندې دا او په ډیر درناوي سره دا غوښتل چې غارنې در مسول چارواک پر ورسی
کندوز ولایت د شپږ چدل سوالې څخه خبرې کوم مګر کندوز لار چې د بيخي د سر له خراب پر او د چار وخت ډیر ډیر مټر